پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. د دې خبرونې په سر کې اوري چې د کابل ښار نن یو ځل بیا د نامعلومو کسانو له لورې د راکټي بریدونو شاهد و. په افغانستان کې د روغتیا خدماتو ته د لاسرسي په اړه به هم یو راپور واوري او نور مطالب هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې تر سلو د زیاتو وسلولو د وژل کېدو ادعا وسوه. پر کابل ښار لس توغندي لګېدلې. په ایران کې یو ژورنالیست اعدام سو. د کندهار د ولی ویان ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلول وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن رسنوي ته ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د سوي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سوو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو، پنجوایی، میوند، ډنډ، ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره سوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمور یو سل نو نستانه وسلوال مخالفین وجل سوي.
د ولی ویان وایي چې په دغو عملیاتو کې 9 نور وسلول سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې وه چې په جړی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي دي. خو تېر ماښام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د ملکي تلفاتو خبر رد کړی و. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبره تایید سو. د کابل د پولیسو ویان د فردوس پرماز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
لله په جرسي مې لست غونډلې و سره چې دوله موټر پر کابل ښار وته غول شو. درې راکټونه د هوایي ډګر پر شاوخوا، پنځه راکټونه د هوا پېژندنې ادارې په ساحه او یو توغندی په نهمه حوزه او بل توغندی د 15 ناحیې اړوند د خواجه رواشته استوګنې پر سیمه لګېدلې دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دوو موټرو پر کابل ښار څلورویشت توغندي توول سوي وو چې د چارواکو په خبره لس تنه یې مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت د دې ډلې منلی وو. په اورزګان کې د ملي اردو یو چارواکي وایي افغان سرتیرو د دې راوت ولسوالي له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلول طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته بېرته ونیول سوې.
طالبان د بازار نه مې ته داخل شول. بېرته موږ څنګه ونیول؟ بېرته وروره بازار مننه وروره زموږ په لاس کې دي.
د ملي اردو دغه مسؤل وایي چې اوس یوازې دوی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلولو طالبانو د سری قطعې د یوه قمندان په ګډون زیات شمیر وسلول طالبان وژل سوي. خو د په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، وسلول طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او وایي چې زیاتو سرتیرو ته دوی مرګ ژوبله اړولې ده. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوبو لپاره یې له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. نور احمد بی بی سی سپورټ نړیوالې خپرونې ته ویل چې دی اوه ورونه او خوندې لري او کله چې په خوست کې و له خپلو مشرانو ورونو سره یې دا لوبه کوله. ایران د روح الله زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کوله. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس سیسنا نن راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړ چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. دا اعدام په داسې حال کې عملي کېږي چې څو ورځې مخکې د ایران قضایه قوه اعلان وکړ چې سترې محکمې د 28 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړه. دا موضوع د نړۍ په سطحه د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د غندنې سبب سوه. انقلابي محکمې په جون میاشت کې زم په مرګ محکوم کړ چې د بې سرحده خبلانو ټولنې هغه محاکمه ډېره غیر عادلانه بللې وه. روح الله زم په فرانسه کې ژوند کوه چې په 1998 کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالات کې استفاده وسی. له دې سره د تلاره اول سوچ په څو ورځو کې له دې واکسین څخه په متحده ایالاتونو کې ګټه واخیستل سي. د خوړو او درملو ادارې تر دې اعلان وروسته ولسمشر ترامپ یو ویډیو پیغام کې ویل چې خوندي او اغیزناک واکسین یې په نوه میاشت کې جوړ کړ او دا په تاریخ کې یو لوی ساينسي بریا ده. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا له کبله د وژل شو کسانو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل سوي چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلی دي لغوه سي. سترې محکمې پرون څرګنده کړې چې دا قانوني مصلحت نه دی چې د تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلور ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، مشیګن او ویسکانسن مخکې له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې دا قضیه رد کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل امنی قمندانی چارواکي وایي چې نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګیدلې دي.
متاسفانه از اثر شلیکی راکت ها یک تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده و دو تن دیگر هم مجروح گردیدند.
نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد لویه شتمني ګڼل کیږي.
طلا، اوسپنه، قیمتي نیمه قیمتي ډبرې، صنعتي مینرالونه لکه تال، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان په څور د ولایتونو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې موجود دي.
په نړیواله مسالو کې دا وایي چې ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکي اعدام کړ او د زهرو کاروان په نیوز پروګرام کې اوري.
د ما ویره دا ده چې په آینده کې کېدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
د خبرونه مو تر یوې بجې ده. وردو کابل ته چیرې چې دغه شهر امنی قمندانۍ وایي نن شنبه سهار د کابل په یو شمېر برخو کې لس توغندي لګیدلې دي. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چې په دې توغندیو بریدونو کې یو کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د دې پېښې عاملین به ډېر ژر ونیول سي. خاطر پر دې د نورو جزئیاتو راکولو لپاره د کابل سټوډیو څخه سره د ټلیفون پر کښې دی. پر دې سب خبرونه ته شرغ لیتا سي په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. د کابل امنی قومندانۍ چارواکي وایي د نن سهار د کابل ښار په مختلفو سیمو باندې لس توغندي توغول شوې دي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کار هغه کړیو کړی دی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
لس راکټونه د خیرخانې له بجر له سیمې له یوې سراچې ډوله موټره توغول شوي چې درې راکټونه یې د هوایي ډګر شاوخوا، پنځه یې د نهمې ناحیې یوه پېژندنې سیمه، یو راکټ د نهمې ناحیې زن آباد سیمه او یو راکټ د پنځلسمې ناحیې د مربوطاتو خجرواش سیمه کې لګیدلی دی چې په پایله کې یو تن په خجرواش سیمه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
ښاغلی فرامرز وایي په کابل کې وروستیو نامنیو په اړه د کابل میشتو اندېښنې پر ځای دی او ټینګار کوي چې هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به ټول اړخونه معلوم شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مخبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې او اوس په دغه ډول کړنو لاس پورې کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې ډېر ژر به د دې پېښې عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دریونی وړاندې هم په کابل ښار څلور ویشتو غونډې توغول شوی او هغه محل د افغانستان د کورنی چار وزارت ویلی و چې دغه راکټونه د کابل شمالي سیمې څخه د کابل خوا ښار ته توغول شوی. په هغه محل په دغه توغول شوی توغندیو کې لس کسه وژل شوی او 50 نور ټپیان وو. د دغه د هغه محل چې کم توغندي توغول شوی او مسولیت افغان حکومت یا پټوله کې د کورنی چار وزارت په طالبانو چولې و, خو طالبانو بیا په دې پیخو کې خپل لاس لرل رد کړی وو. خو د نن ورځې د توغول شوی او توغندوی مسولیت تر دا محله چا په غاړه نه دی اخیستی. بلې غلزیر,
بلې ډېر زیات مننه کوم خاطر پر دې سوچې د کابل د نن سهار توغندې بریدونو په اړه جزئیات راکول. زموږ خبرونه د عمل لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زم ژغلاسه د رادیو اوري نن د دسمبر 12 ټولو ته د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لنډیواله ورځ سره برابر ده. د افغانستان د روغتي وزارت وایي چې نوې پسلو کې افغانان له 2 ساعت پلي تاګورو سره روغتي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیر شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتي مرکزونو شمیر 3500 ته لوړ شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان خبر.
د دسمبر 12 ټولو ته د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو لنړیوال ورځ داسې مهال منځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیاي خدماتو ته لاسرسي لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکو پوښتلي دي.
حکمت لا دی د مرکز ترنکوټ اوسیدونکو تن کوچنی دی ډاکټران لږ یا کم ډاکټران شته ته کم دغه دی خلک ډیر دی ولس ډیر دی دوی خدمات نشي ورتولندې کوله او بیا د دوای او د کم شان شي د وزارت سامانونه د بیخي بالکل ستنه.
احسان يم له پکتیا نه. پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازې چې باید وای بیخي ته نه کم ده. مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نه وي د دوایانو کم بوتي.
انوم اکرام الله د ننګرهار ولایت یو تنوسیدونکی دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. همدغه ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د خزینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم دا مانی چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% افغانان له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وین اکمل سمسور په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوی پرمختګونه د قینات وړ ګڼي او وایي په دې موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 مرکزونو څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کار کوونکو کې د طبابت اخلاص دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي و چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابله ستونزه هم هواره سوي او د برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک لمخه چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12 نیټه تصویب سو باید د یو هیواد 90% خلک یو شان او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ولري. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف, نړیوال بانک, د آسیا پراختیایي بانک او یو شمیر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو په برخه کې مرسته کړې چې دغه مرستې په لورو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړېدلو او د پولیو, ملاریا او کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې لګېدلې دي. سکل د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار, یعنی له ټولو ساتنه وکړئ, نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره کرونا او باسره د مبارزې او د دغه وایروس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایروس چې له یو کال زیات وخت کیږي چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی چې لا تر اوسه پرې له 70 میلیونه ډیر خلک اخته شوي او له 1.5 میلیونه زیات یې هم له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې د قورز مانځي چې لا تر اوسه د کرونا وایروس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس نږدې 9000 کسان اخته شوي او 1909 کسان ترې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا چې ډېر نړیوالې مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره وې، دوی نورو برخو لکه د ماشوم ګزن یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو دم ګړې به ورسو له کابل څخه به د ناجی صفې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کندوز د سپینزر فابریکه خپل فعالیت بیا پیلوي. دا تصدی تر ډیره د غوړیو او صابون جوړولو په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو جګړو پر مهال زیانمنه شوې وه. د کندوز د سپینزر تصدی رئیس زبیح الله زاهد ویل چې د کندوز سپینزر فابریکې د بیا فعالیدو لپاره نوي ماشینونه پیرودل شوې دي. نوموړي وویل چې دغه ماشینونه د 1,40,000 امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان او ازبکستان هیوادونو د هوکړې له مخې د یا د فابریکې د بیا فعالیدو په خاطر پیرودل شوی او کندوز ته انتقال شوی دی. د ښاغلي زاهد په خبره دغه 15 نوي ماشینونه په سلر ویشتو ساتونو کې د لس ټنه غوړیو د تولید ظرفیت لري. هغه زیاته کړه چې د دغې تصدۍ د بیرته فعالیدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د هرات ولایت د اسلام قلعه ګمرک نوی رئیس د ملي وایدو لاري د افغانستان د ځان بسیاینی او د هرات په ګمرک کې له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. محمد یونس رهنور تر معرفي کېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ځان بسیاینی او اوایدو لوړیدو په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزه به د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه وي. تر دې وړاندې د هرات والی سید وحید قتلی ویلي و چې د هرات د ګمرک 90% اواید مافی کړیو لاسته ورځي. خو د افغانستان د مالی وزارت تازه ژمنه کړې چې د نویو رئیسانو په ګمارلو سره به هڅه وکړي چې په ګمرکونو کې د فساد مخنیوي وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,080 افغانۍ.
دستانو د اقتصادي خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا اوریدلای سي او ولوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکې اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقوقو او د خبريالانو د دفاع ټولنو د موري د اعدام له حکم سره مخ کې لام مخالفت ګند کړي وو. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د وی ټولنیز شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامې دو خبر خبر کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پانه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمه اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او حق پدار وزړول شو. د ایران د قضایه قوی ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلی و چې د دغه هیواد سترې محکمه د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده 2 وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابی محکمه رئیس قاضی ابوالقاسم د 6 په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح الله زم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. د روح الله زم پلار محمد علي زم د 6 په دوبی کې د انقلابي محکمې له لوري د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو به برخي و. د بی پولی خبریالانو ټولنی هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمه حکم غیر قانونی دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت اګنش مر سیاسي مخالفان په گاونډي یو هیوادونو کې نیولی او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د احواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چا پرسپانو په نننیو غنو کې تر ډیره د خبريالانو هدفي وژنو باندې لیکنه او تبصره خبره کړې دي. دغه رسپانو مهم ټکی ناجی صافي اخیسته دي.
بي ساور سپانی په دې ورسېو کې د خبريالانو هدفي وژنو زیاتې دو او د ملينو د نیولو په تړاو سر لیکنه خبره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې کابل ولایتونو کې د خبريالانو سیاسي فعالانو د فکر خواندانو او علماو هدفي وژنو ته اشاره شوی راغلی چې دغه لړۍ لڅو کلونو رئیس پل شوی او له افغانانو یې ډیر خ کډرونه خستې دي. لیکوال لیکلي اوس چې افغانستان د سولې پروسې له پیل کېدو سره د خپل برخلیک ټاکلو په پړاو کې دی. د داسې هدفي وژنو زیاتېدل په تیره چې یا یې مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي او یا د داعش له مبهم ادرس څخه یې پرمنل کېږي، زموږ د راتلونکي په هکله زیاتې پوښتنې ذهن ته راولاړوي. ویسا ورسپانې پر خلکو غږ کړی چې د خبریالانو، سیاسي او مدني فعالانو او دینی علماو هدفي وژنې جدي ونیسي او پوښتنې وکړي چې کنه نو د ورسپانې په باور په دې برخه کې غفلت په نه جبرانیدونکي عواقب ولري. هشت صبح ورسپانې هم خپل سر مقاله کې د خبریالانو وژنو د مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلی چې په دې ورسېو کې د خبریالانو د وژلو نوې سپه پیل شوې چې د رسنیو د کارکوونکو په منځ کې یو ډول وحشت خپور کړی. ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د حکومت یو شعار د بیان ازادۍ، خوندیتوب او د رسنیو پیاوړتیا ده، خو په وینا یې په عمل کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. ورسپانې پر حکومت هم غږ کړی چې که د دغو هدفي وژنو مخه ونه نیسي، لري نه ده چې د بیان ازادۍ دغه څو کلنې لاسته راوړنې لمنځه لاړې شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هرات خواف ریل پر لیل لاري د ایران او افغانستان د نښلولو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په پام کې ده چې دغه پټلۍ له هرات تر مزار وغځول شي او له هغه ځایه بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له نورې نړۍ سره وصل شي. هیواد لیکلی چې دغه لاره به په اسانۍ سره د افغانستان توکي لومړی ایران او بیا له ایرانه ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته په لنډه، ارزانه او اسانه لاره ورسول شي. د ورسپانې په وینا دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ایران، سیمې او نړۍ لپاره مهم اقتصادي پرمختګ دی.
افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې یو په درېمه برخه یې غرونه نیولې ده. د غرونه کلیوي خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوي کانونه شته چې ډېر یې په غرونو کې دي. د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت بیا وایي د افغانستان نږدې 50% کرنیز سکتور د غرونو څخه پر بهیدونکو اوبو خړوبېږي. د راپور د غرونو د نړیوال ورځې په مناسبت امید زهیر مال چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتي. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کېږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کېږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د خغلی رستم له قوله د افغانستان غرونه په خپل غیږ کې 90% مسامیر او غیر مسامیر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
یعنی مجموعا فعلا ساحات جنگل
په ټوله کې او زمونږ ځنګلونه له 1.8 میلیون هکتار زیات سوي، په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیون هکتار ته رسیده.
10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیاله ده، زمنګ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځینو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه مانوګي او شوډیاک او دیواګل او دانګام او نشګام غزابات. دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کار شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېرې قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا، اوسپنه، قیمتي ډبرې، صنعتي منرالونه لکه تالف، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبیعي ذخایرو بیه نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوی، خو د کانونو او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول خپلو کانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 15 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان لغرونو لدی پرتا پر غنی زبرخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو سختیږي په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سنمیر زهیر یو لدغه کارپوهانو دی.
خو یو خبره باید له پام ونه غورځو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنه په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لري.
افغانستان پینځلو یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخ او ارت سینه کې یو شمیر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو بیا هم شرخلی مننه چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره ورېدل. اوس به موږ ستاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي رادیو ته مو راستولې وو.
ستاسو لا پیغامونه
میروي څخه لکه په هلمند ولایت نه تاسو سره دا پیغام شریکوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیس ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلن تلمن چې کایلیاس دایي مو دروس نه دی یڅوي، ځکه چې داغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړی یو. نو هیله من یم چې موږ د ټولو خبرېدانو کاتلین پر مثال پیدا شي او ټول نړۍ ته دا وښودل چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریتونه کوي او ټول دې دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هر کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو که چې د ازادۍ باندې دا خلک بریدونه کوي او د دې ځغ چپوي نه هیله من یم د دې صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام ته احترام.
زه د محمد د لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي وشدون کوم. ورور موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تیر کړو چې تاسو ته موږ د شل کورو خلکو هلته اسمکه چې غنم وانه چاو موږ ته وویل د کرنې مالداری ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمکه چې دلته چهارمغز وکړئ بیا چې کله دا ونې لویه شو بیا موږ تاسو ته د دې حاصلات چې تاسو ته پیسې درکوو. اوس دا اسمکه موږ شاړه پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشه کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما
مدازه دیر اډیو ته دا پیغام دی چې دا موږ د من ولایت دا واکسیناتوران چې دا کله نه کله چې وو شاسي متراجي مخ کې راکله وو سمتاج پانه پر مخ پر نسته وی دا څه چم پکې ک دولتي کارایا تیار شو چې خو دې موږ کې کې نه څه 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 مې نه ده چې موږ ځاخر مسلمانو سره ورسته وو یو موږ ته د موږ واکسینونه درته رايلا کې او موږ ماشومان مریضان دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو یو ځل بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولي وو او د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. دا د موږ هم خبرې کړې. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو اوریدلې وي. ورځو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له سالم محمد صالح خبرو.
د کندهار د والی بیان ادا کوي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې په تیرو 48 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 119 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور اټپن شوي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو په جړی کې د لسو ملکیانو د وژل کېدو ادا کړې وه. پر کابل شهر د نن ورځې په راکېچي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو خبر تایید شو. د کابل امنیه قمانداني وایي چې دغه راکېچونه له یو موټر څخه پر بیلابیلو سیمو توغول شوي دي. په ورزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلولو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قمندان وایي چې دغه سیمې تر درنو جګړو وروسته نیول شوې دي. د استرالیا میلبورن لوبډله وایي چې د بیګ باش لوب لپاره له افغان لوبغاړي 15 کلن نور احمد سره تړون لاسلیک کړ. ایران د روحلا زم په نوم د اپوزیسیون هغه ژورنالیست اعدام کړ چې آنلاین کارونه یې په 2018 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې وه. اسنا خبری اجانس راپور ورکړی چې دغه ژورنالیست نن سهار په دار زړول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې FDA موافقه وکړه چې د فایزر بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس له واکسین څخه په بیړني حالت کې استفاده وسی. او د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر شامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوی و چې د امریکا په څلور ایالتونو کې د نومبر د 3 د انتخاباتو نتیجې چې جو بایدن ګټلی لغوه سي.
او سم اونیز پروګرام د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکۍ سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی بل مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه وابرو.
ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیمولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوګیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28000 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تر خاریان ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په غنیخیل ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 14 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په هرات ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه خشخاش او تریاک ونیول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمانداني ویاند عبدالحد ولیزاده رسنوي ته وویل لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 19 نیټه په ګزرول سوالي کې وشول په نتیجه کې پولیسو 180 کیلوګرامه خشخاش ونیول. 95 کیلوګرامه تریاک بیا په داسې وخت کې د پولیسو لاس ته ورغلل شي په پام کې وا هرات خار ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور څلور تنه هم نیول شوی دي. په تخار ولایت کې د سلګونو نشي ګولۍ او د قاچاق مخاوني ول شو. د کندوز د امنیه قمانداني ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته ویل درې نفر د قوس د میاشتې پر 13 نیټه په داسې محل کې ونیول شول چې غوښتل د ټابلیټ کا په نوم زردانه نشي ګولۍ کندوز خار ته قاچاق کړي. په یو بل اقدام کې د تخار ولایت پولیسو د نشي موادو یو قاچاغ کون کې د دې ولایت په کلفغان ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام او 400 سره نیولې دی. او دونه وروستي پیښه دا ده چې 15 تنه په داسې وخت کې ونیول شول چې غوښتل نشي ګولې او نور نشي مواد کابل ښار ته قاچاغ کړي. دا کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال د خیرخانی په کوتل او پلچرخي سیمو کې 10 کیلوګرام چارس او 1922 ټابلیټ کا ګولې په دوو موټرو کې ونیولې. د دې نشي موادو د قاچاغ په تور درې تنه هم نیول شوې دي. د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل 19 کیلوګرام چارس د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاغ کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي.
لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو کېدی شي چې یو لسیز وروسته موږ د میتامفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ یو.
په یو بل راپور کې مو په کندهار کې د شزنه موتاجرو لپاره د روغتیاي مرکزونو د نشټوالي موضوع څېړلې ده. په کابل ښار کې د موتاجونو د راټولېدو په اړه د کابل د ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه لرو.
که تاسو لاړ شئ د غنن هم مثال د پولارته لاندې عملته لس منټه کې نه تاسو به ګورئ چې څو کسب راځي تا به وایي چې کوم شکل هغه غواړي مخدره مواد نمونې هم درته اخلي.
د خاصدار په نوم یې موتاد وایي چې اوس هیڅوک باور نه ورباندې کوي.
زه فکر کوم چې زه اوس څنګه چالو چې بلاره تا ولې داسې کار وکړو. اول به زه خبر کړم دا هغه کار کړو ته دې زوی عمل نه خبر نه نو نام ذات
او د خبرونې په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
تاسو انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست. شیطانان نور زمونږ استاد مړی او ژوندې بندې زه ورکه شه د مخه مې ورکیږي.
اوس خبرونه د شیشې د استعمال او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. په افغانستان کې د نشي موادو په لړ کې د شیشې قاچاق او استعمال په چټکی سره ډیریږي. د روان شمسی کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې پولیس په افغانستان کې نږدې 1000 کیلوګرام شیشه د قاچاق او خرڅلا پر مهال نیولې ده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل اوس پر هغو ولایتونو سربیره چې د شیشې موتاجین لري په هغو ولایتونو کې هم دا نشاري واچ سوي چې په خوا د نشي موادو قاچاق او استعمال پکښ لږ وو. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
د نشي موادو 200 قضیې چې د 1999 شمسی کال د حمل له میاشت څخه رانیولې بیا د قوس تر میاشتې پورې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې. ډیره برخه د خیخې یا میټا فیټامین په قاچاقو پورې اړه لري. د نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د نورو نشي موادو په پرتله د خیخې قاچاق ډیر سوی دی. انده چې په هغو ولایتونو کې هم پولیسو خیخنی ولې چې په خو حالت د نشي موادو قاچاق بیخي نه وو.
شیشه رشته او قاچاق ازین
لبد مرغه چې د شیشې قاچاق د ډیرادو په حال کې دی. د جدول نشي مواد قاچاق څو ولایتونو ته غځېدلې دي. مرکزی ولایتونه لکه بامیان او دایکندي دا ډول په جنوبي ولایتونو کې هم ډیر سوې دي لکه خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت کې. انداچ کونړ ولایت داسې یو ولایت چې موږ هلته له څو کالو راهیسې د نشي موادو د قاچاق قضیه نه درلودې، خو ساش کال د شیشې یو قضیه له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې ده.
تعقیب عدلي او قضایي مؤسسه ترسره
کی خلملای په 2008 میلادي کال کې په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا ونیول سو، خو تر دې وروسته کال په کال د خیخې قاچاق او قاچاقونکو نیول په سیډیریږي. د ملګرو ملتونو یو راپور چې په 2006 میلادي کال کې خبر سوخی د دې ترڅنګ چې له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته خیخې قاچاقیږي، طالبانو هم د افغانستان په فرا او بادغیش ولایتونو کې د خیخې جوړولو کارخانه جوړی کړی دی. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین هارون رشید چیرزاد د زرګونو نباتي نشي موادو موتادینو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو ریواج کېدل په تیر بیا د خیخې نشه د اندېښنې وړ بولی. دی وایي له دې واقعیت څخه داسې ښکاري چې افغانستان به په راتلونکو کې د کیمیاوي نشي موادو بازار وي.
د کاچاګبرانو هغه نواوریانی دي چې موږ ته د ګاونډي هیوادونو نه دغه ظرفیتونه او دغه تخصص را انتقالیږي او افغانستان ولس په دغې لارې نه په کاچاګ باندې اموخته کوي. اوس اوس یو بازار ګرځېدلی دی. زما ویره دا ده چې په آینده کې کیدای شي لکه څنګه چې د تریاکو او د هیروینو یو لوی مشکل سره مخ یو، کیدای شي چې یو لسیزه وروسته موږ د میتانفیتامین د اعتیاد او د کاروبار سره هم مخ شو.
هغه کیمیاوي مواد چې د ښیښې په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان په نوم یو ډول بوټي هم د ښیښې په جوړولو کې کاروي.
محمد ایاس تر نکو چې د شیشې په اړه راپور اوروه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، تر ستې کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، اوس کندهار ولایت زو او د شزنه موتادونو لپاره د روغتیاي مرکزونو حال اخلو. په کندهار ولایت کې د موتادو شزو د درملنې لپاره یو مرکز هم نسته. د کندهار موتاد شزي وایي چې د شزنه موتادونو لپاره د روغتیاي مرکزونو نشټوالي دوی ته اړستلې دي چې نشو ته دوام ورکړي. د دې شزو له جملې څخه یو هم جمله ده چې له کړاوونو څخه ډک ژوند تیروي. دا وایي څو کاله کېږي چې له کوره د باندې له نورو موتادونو سره نشي کوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
دا ښځه جمیله نمیږي، 15 کلنه ده. هر ورځ له کوره د باندې له نارینه معتادینو سره هیروین یا پودر څکوي. جمیله د شپږ اولادونو مور ده او له تیرو یولو سکولونو راهیسې نشې ته مخه کړې. دا وایي میړه د دغو موادو کاروبار کاوه او معتاد هم و. د جمیلې په وینا سره لدی چې له نشي موادو یې کرکه کول، خو میړه یې دا هم په نشه اروج دی کړه.
زه خپل سړی مې اختاو، امې خرڅول، امې څکول. زه تکه سپینه ښځه زم دي چې ول بد مد از ما ماینه کې عدد 15 په تو کال سړی ابا لا را واس په داکاس کې ته یو دا د غس زیرش ته فرشې دي. ما د دې داسې ته دا مو انسه او ما درو یینو زه داسې بدل چې ما پورا کوله د نوم یې شي د ډیر سپین سره دا وخت زم په دا کار اخته کړم.
پنشه دروژدی د شدی پسترګو کې وشکو او پښیمانی ځاینولي او غواړي درملنې وسی بیرته خپل د ژوند ته وروګرځي او خپل اولادونو سره د خوشي او ډک ژوند ولري.
زه غواړم چې بت مغه په خپل کورسې ژوند مې سکتې سره شته کولای شي. موږ اس پتا ته چې نو سره کومه کوي خو بیا شې شدی ته د نشه په دې د خپل اولاد ژوند. هغه چې دی وزارم په یال په کور په ژوند کې یو نه یاسم کپی کوي او سلام تکاري کوي ټول ورځ شپه زه ګورم ته نه
کورنۍ تاوتریخوالی، فقر، نشي توکو ته اسانه لاسرسی او په کورنۍ کې په نشي توکو رشد کسان هغه لاملونه دي چې ډېر کله شدي هم په نشه اروج دیږي. په کندهار کې دا مهال په نشه دروژ د شوز لپاره د درملنې کوم مرکز نسته. د معتادینو د سلبستري زروختون مشر ډاکټر زمان غفوري وای د یوازې په کورونو کې د معتاد میرمنو د درملنې امکانات لري چې په روان کال کې 15 معتاد میرمنې په خپل کورونو کې د درملنې لپاره بستر کړي.
پینن په کندهار کې د شدینه معتادینو کوم مرکز نسته، خو زموږ مرکز د کندهار کې د شدینه ناروغانو تداوی په خپل کور کې ترسره کوي. خصوصیت موږ د هغو مریضانو تداوی کوو چې زموږ مرکز ته راشي، دوا موږ ورکوو، ویزیټ یې موږ کوو، معاینات یې موږ کوو، مریض تداوی اخلي په خپل کور کې.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس رقیه اڅکزی وایي د معتاد میرمنو د درملنې لپاره د یو مجهز روغتون نشتوالی د دې لامل کیږي چې د دا ډول معتاد میرمنو څخه د جنسي استفادې اخلاو او د نشې توکو په قاچاق او ان په تورستي فعالیتونو کې هم ناوړه ګټه واخیستل سي.
نه یوازې چې دوی په نشه کې باندې اخته یا خپل ژوند صحت ته د خطر سره مواجه کړی دي، تر څنګ هم دي د غلا او سرقت د مسایل هم دي پر مخ باندې وړي، او تر څنګ هم جنسي مسایل هم دي پر مخ باندې وړي.
نور تروریستی عملونه هم په دې برخه کې دوی کومک سره کوي په خپل د قاچاق تنشی تو په قاچاق هم دی په انتقال کې د دې څخه ګټه اخلي
په کندهار کې په نشه دروش دو میرمنو دقیق او تازه شمیر ندی معلوم خو په 2009 کال کې د یو ان او ډی سی یا هم د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې د سروې په اساس په دغه ولایت کې د ښځینه او نارینه معتادینو شمیر یو لکسانو ته رسیدي. د کندهار د روغتیا چارواکي وایي اوس دغه معتادینو شمیر ممکن دوه چنده وي، خو د درملنې لپاره په ولایتي کچه یوازې یو سل بستریز روغتون شته.
در نو اوریدونکو زمر د همکار صادق رشتینی راپور ما اوریده.
رازا اکرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس د محتاجینو د راټولېدو موضوع ته راځو. پخوا په کابل ښار کې محتاجین پر یو ځای دومره ډېر نه لیدل کېدل، خو اوس د ښار په بېلابېلو برخو کې ډلې ډلې لیدل کېږي چې یو ځای سره ناست وي او په ګډه نشه کوي. دا چې په کابل ښار کې د محتاجینو د ډله ییز نشې علت څه دی او ولې په ښار کې د دې ډول نشو مخه نه نیول کېږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د کابل ولایتي شورا له یو غړي عبدالخالق ځاځي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د دې کار مخه نه نیول کېږي.
دینه زم خبرم، دینه تاسو خبره، دینه حکومت هم خبر ده، او دینه اتمه اوزام خبره، دینه شپړسم اوزام خبره ده، قومنده امنیتم خبر ده، ټول خبر دي. ول متاسفانه چې هغه اجرات چې د قنات وړ وي اس اجرات نکي، مونږ ورته بار بار طرح ور کړی دي، تا دا مورته ویل دي چې مونږ حاضر چې خپل در سره لاړ شو ساحه ته یو صحیح عملیاتي پلان جوړ کړي، داسې عملیات وکړي چې ټول ونی سي، تلاشی کوئی کورن هم تلاشی کوي، دکانونه هم تلاشی کوي، دا ټول ونی سي، او بلال ته پوسټه واچوي، بیا د سیستم جوړ کړي چې بیا ته هغه حمل او نقل دي سیس چې ورته راځي ام بند شي، سپلای ام بند شي، او بالاخره هغه فروش هم بند شي. خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې کار نه ده شوی چې مونږ تاسو لپاره د قناعت وړ وي. ډېر په ډاګه ویلای شم چې یو امنیتي مسؤلین زموږ ورسره د مسایلو کې شریک دي. رسای ډېر په اسانه ده، دونه چې دا کشمش نه خود ورته وایي اپ سخته پیدا کیږي، ولې د مخدره مواد توکو که تاسو وغواړئ دا ډېر په اسانه پیدا کیږي. دا په خپل یو سوال ده، او په دې پولیس خبر ده، په دې ټول امنیتي نور ارګانونه مربوطه ادارې خبر دي، اجرات نه کوي. وخت چې نه کوي همدغه معنا لري چې د کال یو میلیارډ ډالر تناسب د کابل خبره کوم، د افغانستان ټول افغانستان څلور میلیارډ ډالر تنا متاسفانه چې په مخدره موادو کې هر کال استعمالیږي، دا داخل د خپل مملکت خبره کوو، او دا ډېر غټ یو غټ بزنس ته د دوی دپاره د مافیا دپاره دا ډېر لوی کړی دي، او په دې کې دوی ډېره ګټه کوي. نو په دې خاطر حکومت په دې کې ډېر ضعیف عمل کوي، ډېر ضعیف مخکې روان ده.
کابل پولیس وایي چې ځینې مراکز باندې خصوصا د اتمه ناحیه باندې مونږ عملیات کړی ده، او ځینې هغه کسان چې کاروبار کوو د مخدره توکو او معتادین ته رسول مخدره مواد دوی هم نیولې دي او بیا هم اقدام کوو. آیا تاسو د دوی اقدام کافي بولئ؟
اقدامات دې ته نه، اقدامات دې ته ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سپلای لاره بنده کا، دا دلته نه جوړیږي، فابریکې نشته، دلته راځي دې ځینې توضیح کیږي، دلته خلک ځي، دلته استعمالوي، ساقي خانې دي، همدا دا بند کړي، د سپلای لار هم بند کړي، هغه څوک چې دلته کورونه نیولې دي او خلک کې په ساتیم دې لپاره دغه ونیسه، او دا مطلق بند کړي. هلته پوسیو چې حکومت دا ډیره وړه وړوکې ساحه ده، داسې کومه ساحه نه ده چې سړی ورته ووایي چې یو میلیون دوه میلیون نفوس پکې ژوند کې کنټرول ډیر مشکل ده. امنیتي څوک دا خبره کوي چې مونږ دا کار کوو، خو بیا خو مونږ د وایو چې نتیجه نه ده معلومه، نتیجه چې مونږ تاسو قناعت پیو کوه، نتیجه څه کوي چې پنځه کسان ونه سي هغه هیڅ ګټه نه کوي. ماده پاره اساسي مسله دا ده چې دغه ستونزه حل شي، او دا دومره غټه ستونزه نه ده، کال په کال زیاتیږي، میاشت په میاشت زیاتیږي.
ځینې اوسیدونکي وایي چې دلته خلک د شپې تیریږي نه، او دوکانونه بندیږي د خطر چې دلته دغه کسان هلته راځي اغلا کوي. دغه ستونزه څومره تاسو دی بولئ د خلکو ستونزه؟
زه تاسو ته وایم تاسو لاړ شئ هغه ساحې ته چې کله ورسېږه ته پکې یو دوه دقیقې بعد خپله فکر کوي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، خپله احساسوي، هیڅ ضرورت دې ویلو ته نشته. ساحه چې ته وګورې نور په خپله پوهیږي چې زه یو ډیر خطرناک ځای ته راغلی یم، دا ځای ته راغلی یم چې اصلا دلته حکومت نشته.
تاسو هم خپل مسؤلیتونه لرئ د مخدره توکو په مامورت کې، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
زمونږ د کابل د ولایتي شورا د صحت او چاپیریال ساتنې کمیسون مونږ هغه کمیټې چې دوی جوړې کړې دي، کاري کمیټې میاشت دوه کې وزل مونږ غواړي، یا مونږ را غواړو، یا مونږ غواړي ورزو مشترک ناستې لرو د خلکو سره په همدې موضوعاتو باندې، لکه تاسو چې څنګه د خلکو غږ دا د راپور مو جوړ کړی، د زحمت مبصره داسې مونږ د خلکو مشکلات د خپلو سترګو لیدلې حال دا ټول ورسره شریکو مسؤلین سره، اته طرح ورکو ورته وای د حل لار ده، ورته ساحه مو ورته خودلی چې دا ساحه و منای کی مو ورته ویلی چې دا ساحه پاته منای کی دا ساحه چې د مواد مخدر په کډیر خرڅیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رچ پر 2:00 مزنه سپوخ پریږي او واست خاطرې وردی. د لغمان ولایت اوسیدونکو خاصدار له 4 کالو رئیس نه شکوي. دا چې خاصدار ولی او څنګه پنه شو اختصو او رسد نه شو عمله له 3 سره مخ سوي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نکته کیسه کړې ده.
کیسه خو دې سوال بس همدغه سي دې پولیس وختي له پاسه پول له پاسه ولاړو ما د شمال ملي سپاسته نیولې یو انډیوال دې وکړو نو زه خدای شته ډیر جګر خونم سم دا مال تر اده مال یو پیرې ته مزه موږ دا سخت له مزه لري بس هغه یو پیرې مې چې وله بس هغه سبب چې دې حالت راورسول په خبر کې خپل کاروبار کو خو کاروبار مو دې ورځ 2-3000 روپۍ مې پیدا کولې کالاري دوه دانه موټرسایکل را سره ولې ګنډ مې پی کولې کاروبار خو دې موږ ډیر سخت خراب کوم بس دیال دراور سین سکور کا بس اعتبار می اعتبارم ختم سو سکل نامزا سوما خدای شامل می نورم رو پروج گیدو اندسی سلو په عمل می کو 200 تلاړو دس فکر کیو مسی زو څنګه چالو کا مزان سره ایرانم شپلار تا ول دس کارو راول به ز خبر کړم دا ودا کار کړو ته زو عمل نه خبر نه نو نامزاد ک کور ک اعتبار به خص پر ده مولا الله سن خو ډیر شان ور کړی دی اول مور دا بیا پلار دا بیا خورګانی دی
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې د محمود کره د هغه دوه ډیر نږدې انډیوالان راځي، خو محمود ته ډیر درد ورغلی وي. هغوی دوه مخي او نازوانه بولي او ورته وایي چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې محمود ته ولې درد ورغلی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیمه محمود خو خپل موسیقی اوری رازه چه زاو تا خپل نشاو کو
یار نظیر جانه کل خبره ده وکره زم خمار خماریم ام داوست می پزده که راو گرزیده چه رازه نشب و شروع کو خو تا وارد مخه که تو درگه زب دا زروره قونی چه راو باسم
اوهو زلیمه دا چنگ تک سپین چرز دی
یار مامو جانا تم ډیر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلې دي
نو تاسو خو په خو چرس وهل دا بیا څه شی دي
دا نشو پاچا دا پاچا
سم خبره که بابا پنشو که بیچه پاچه رویست
دا پودر دی پودر چی زین خلق ورد هیروین وای
تاسی لیوانین چویه چی پودر چکوی؟
ولی پودر پچا چکوی؟
ولی تاسی هر ورس پودریان نوی نی چی ده سرکونو پا غاره و سیگی او یا پا مردارو لختیو که پراتوی
آقا پودر جلا دی او دا جلا دا پودر چی سل کالا وز کوی والا که خپل غزم در باندې خبره شي مور خلق ولال ته پریږده دا د پاچایانو نشه ده پاچایان
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسې ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ
پاچایي څه کوو بابا موږ به تخت د پاچایان یو
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چی پو خدای خمار خماریم دو مامو جان پا نصیب که با خدای دا نعمتونه نوی لیکلی
داده درواخلا
تازه خدا سه خوشحاله یاز لگه پاچه ایچی مو گتلیوی
داده غزی خوشحاله نشده چی طول دنیا غمونه بده پروگو باروی خود یاو دو دو وحی اوگه بده سپکیشی بس نوری چکوی لکه پا هوا که چه والوته
داسی نوی چه تاسی اسمانونو تختلی است او زمو پا زمکه وازی پریخیم
بستا خواقه دنو تا دقا ملنده را بانده و خو کل خونده خبر شه بیا بای هر ورز غواره
یار از زن تیریم تاسی تا دیده پاچه یا پا اسمانو که گرزیدل مبارک وی
محمود جانا راشو چه او کارو کو
سنگه کار
بس یوازی دانن پودر را سر و ها پده او رس خوالا که پودری شه مونگ نو آیو چه تا تل مونگ سر پودر و ها یوازی غارو چه تا تا زمونگ دروخ و رختیا در معلوم شی بس
مامو جان سالیم زام خبر کوی پده یو زل چه کولو دی ولا که یز بلا وی راش خوان دی و گارا
سام دا نن بای زام در سر و هم او بگورو چه تاسی چنگ الوزایی وای مرشون وای
او سڑیا چه در پیخه دا نروغی
او نروغی ما وای مرشون وای وای وای
چه تکلیف لاری
طول زن می درد کوی تبا می دا ناز ناز تلارم او لسترگو می وخ که باییگی وای
نو تو خو روغ او جوړ دی دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوي
پرون زما انډیوالانو پوډر را باندې وڅکل نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي
نورې نورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي
سمده مورې دا دې ورځه
ته خو ماشوم نه یې نو ته ولې پوډر څکول
بس غلطي رانه وشوه تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم ډیره مرداره نشه ده ما فکر نه کوو چې څوک به په یو ځل هم پې اخته کیږي
راسه شي ډاکټر ته دې بوزم داسې نه وي چې تکلیف دې نور هم ډیر شي
سمه ده درځه چې ډاکټر ته لاړ شو
نورې نورې په دروازه کې څوک وو
ته بابا ته پرون انډیوالان دي
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي
سمه ده بابا دا دې ورځم
ته خپله په دار دخته یې دا غم لړلې پوډریان بیا را غواړې
ته لاړه شه ما او دوی سره پرېږده
ښه سمه ده دا دی زما
السلام علیکم محمود جان
و علیکم سلام
محمود جان خدای دې خیر کی صدر پیخه ده ناروغه
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده دیر دو مخی خلاکی هست ایس شرم آیا نلاری
ولی خدای دی خیر کی موگ چو گناه کرده چی را تا داسی بکاره
تاسی خب پوی دلش چی دا پودر دی او پا یه ازلت کولو سرا سرای موتاد کبی خو ما تا مو دروغو ایل تاسی چه خیالو چی ما با دزان ملگره کلی ها خو گوره زبا ایس کلا تاسی سرا دا مردار نشو نکم
محمود جانه بیزه ما پا قریگه بلشی با ناروغه کده
وو ریختیه وی ولی با مونگه تو اومد که
بس نور خبری مکوی زپا هر چه پوشوام نور زمونگ از تاسی اندیوالی پا هم دیزه ختم شوا تاسی اندیوالان نیست سم شیطانانی از شیطانان نور زمونگ از تاسی مده و جوانده بنده زی ارک شیده مخیمه ارکیه گی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره